السلام علیکم قدر من اوریدونکو دا زیارت یا پنج شنبه ورځ او دا مازیګر سلور بجې دي دا یارانو مشال خبرونه سره حاضر یو او تاسو ته په دې خبرونه کې هر کله وای زمونږ سره باندې ملموی د جنوبی پښتونخوا نه خوږه شاعر امیر لیکوال دا وی سره باندې خبرونه نه پس بندر کو خو په سر کې ورزو منور شاته او د دې محل خبرونه ته
د خبرونو سرټکی د پاکستان وزیر اعظم او د پوز مشر دا محل د سعودي عرب په یو ورځنی سفر دی په افغانستان کې په دوا بیلابیلو پیښو کې د ماشومان په ګډون ولس کسان وژل شوی دی او امریکا وایي روس د یوکرين په مشرقي نارامه برخه کې د دزبندۍ د لوزنامې خلاف ورزي کوي د خبرونو تفصیل د پاکستان اعلی چارواکي د محل په سعودي عرب کې دی چې د یمن د شخړې د هواري لپاره به په مذاکراتو ټینګار کوي د پاکستان د خارجه چارو د دفتر ویاندا تسلیم اسلم وای د نواز شریف سره په دې سفر کې د پوز مشر راحیل شریف هم ملګری دی چې د سعودي عرب د بادشاه سلمان سره به د یمن په اړه خبرې اترې کوي پاکستان په یمن کې د شیعه مسلک حوثي یاغیانو خلاف د سعودي عرب په مشرۍ د اتحاد لاړه د هوایي حملو د ودرولو د فیصلې هرکلی کړی دی د یادونه وړ ده چې یمن په مسله کې سعودي عرب د پاکستان نه پوزي مرسته غوښتي وه خو د پاکستانی پارلیمان غړي غونډې په دغه شخړه کې د پوزي مداخلت مخالفت کړی وو د خپل حکومت نه د دغه مسلې د هواري لپاره په هڅو ټینګار کړی وو د پاکستان پوز ادعا کوي چې د خیبر ایجنسی په تیراسی مکیه هوایی بمباری کې د دریو ځانمرګي برید کوونکو په شمول شل وسلوال وجلی دي د پوز د مطبوعاتي څانګې آی اس پی آر لخوا نن جاری شوی بیان وایي د دې هوایی بمباری پر مهال تیرا کې د وسلوالو مرکزونه او د وسلې ذخیره هم تباه کړی شوې ده هلته پرون آی اس پی آر مشال ریډیو ته استول شوی انټرنیټي پیغام کې ویلي د جنوبي وزیرستان په شکتوي سیمه کې د لټون د عملیاتو پر مهال وسلوالو سره نښته شوې چې پکې 15 وسلوال وجل شوی او نور یو شمیر تختکه بریالي شوې دي ناراض هم پرون پوز په یو بل خبر پانه کې ادعا کړې چې 13 ورځې جنگي جازونو د شمالي وزیرستان په دتخیل سیمه کې د وسلوالو یو شمیر مرکزونه تباه کړي او لګ تر لګ 22 وسلوالې وجل دي تر دا مهال آزاد سرچینو او وسلوالو د دې داوو په اړه څه نه دی ویلي په کراچۍ کې د قومي اسمبلی په 216 ویختمه حلقه کې زمینی انتخابات نن سهار شروع شوې دي د بوټونو اچولو سلسله نن سهار د 8 بجو نه شروع شوه چې تر ماخام 15 بجو پورې به بغیر لوقفه جاری وي د لړکې سخت حفاظتي ګامونه پورته کړل شوی او د بوټونو اچونې عمل د سی سی ټي وی کیمرو د لارې هم څارل کیږي یا د حلقه د ام کی ام ګوند د پخوانی مشر نبیل غبول د استعفا وروسته خالی شوه چې اوس پرې د ام کی ام جماعت اسلامي او تحریک انصاف د امیدوارانو په ګډون 12 امیدوارانو ترمنځ مقابله ده په افغانستان کې په بیلابیلو پیښو کې د ماشومان او عامو خلکو په شمول 12 کسان وژل شوی افغان چارواکو ویلي چې پرون وسلوالو په بادغیس ولایت کې د پولیسو په یو تانه حمله وکړه او پکې د سرحدي ځواکونو نه تنه وژل دي هلته د نیمروز ولایت ویان احمد عرب مشالېړي او ویلي چې پرون ماخام د ولایت په خش رود ولسوالۍ کې یو گاډي د سړک د غاړې د ماين ښکار شوی چې په چاودنه کې د سلورو ماشومان په شمول 8 عام وګړي وژل شوی دي وسلوالو لا هم په دې اړه سندې ویلي په افغانستان کې د مدني ټولنو اتحادیه نن او سبا د ملي ماتم ورځ اعلان کړی دی د مدني ټولنو د اتحادیه مشر صدیق انصاری پرون مشال لري تو ویل
د هیواد د ورستیو زړه بوګنونکو او خونخوارو واقعاتو په تاثر سره د پنځشنبه او جمعې ورځ په ټول هیواد کې د ملي ماتم ورځ اعلانو
دا په داسې حال کې دا چې په 13 نږدې او 3 هفتو کې په لسګونو افغانان په ننګرهار بدخشان خوست غزنی او سونورو سیمو کې د افغانستان د وسلوالو مخالفینو له اړخه وجل شوې دي تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ امریکا وایي چې روس د یوکرين په مشرقي برخو کې اضافي هوایی دفاعي نظام لګولی او بلتون پالو ته روزنه ورکوي چې د دزبندې خلاف ورزي ده 13 ورځ د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ماري هارپ ویل چې د 13 کال د اگست د میاشتې راهیسې د روس لخوا د یوکرين په مشرقي برخو کې د هوایی دفاعي نظام تر ټولو لویه برخه ده چې پر ځای شوې ده میری هارپ زیاته کړه چې روس د دې نه علاوه د یوکرين مشرقي برخو او پولیس سره نږدې سیمو کې د پوځي قوت زیاتولو لپاره درنې وسلې هم استوي ټاکل شوې ده چې د یورپی هیوادونو مشران نن په یوه بیړنۍ غونډه کې په دې خبرې وکړي چې په څه ډول د بحیر روم نه یورپ ته د غیر قانوني کډوالو د ورتګ مخه ونیسي. د برسل د دې غونډې لپاره د یو بیان مسوده وایي مشران به ژمنه وکړي چې هغه کښتۍ به مخکې له دې چې سمګلران ترې کار واخلي په نښه کوي نیسي او له منځه به یوړي. تمه ده چې د یورپی اتحادیې مشران به دغه راز په سمندر کې د ګشت کولو سره د اضافي مالي مرستو او کښتیو ژمنه هم وکړي. د غیر قانوني مهاجرینو د بهیر په اړه د خبرو لپاره د یورپی یونین مشرانو دا غونډه په داسې حال کې کیږي چې د تیر اتوار په ورځ د لیبیا په ساحل کې د 800 نه زیات کسان ډوب شوي وو. او بل خبر دا چې د یورپی یونین شورا په ارمینیا او ترکی غک کړی دی چې د تاریخي شخړو په سر اختلافات دی حل کړي او د سفارتي تعلق او سفارتي تعلقات دی مضبوط کړي. بریجان جګلند د چهارشنبه په ورځ دا خبره د ارمینیا په مرکز ایروان کې وکړه. ټاکل شوې ده چې جګلند سبا د خلافت عثمانیه له لوري د ارمینیانو د ډله ییزې وجنې د سلم اتلین په مراسمو کې برخه واخلي. د دغه یورپی چارواکي په وینا ارمینیا او ترکی ته پکار دي چې د 2009 کال د ابتدایي موافقې لمخې سفارتي تعلقات ولري. جګلند ویل یورپی کونسل د دغو دوو هیوادونو ترمنځ د هر راز خبرو ملاتړ کوي. دا تر دې دمه د مشال خبرونه او درته زمون خبريال احمد الله د کرنسیو بای او د موسم حال درکوي.
د پیښور د کرنسی بازار نه اخستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر 102 روپی 50 پیسې اخستل کیږي او 102 روپی 80 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 109 روپی 80 پیسې او 110 روپی. یو پاوند 225 روپی 50 پیسې او 350 روپی 10 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 20 روپی 80 پیسې او 23 روپی 50 پیسې. یو سعودي ریال 20 روپی 15 پیسې او 20 روپی 35 پیسې او یو افغاني په 1 روپی 80 پیسې اخستل کیږي او 1 روپی 20 پیسې خرڅول کیږي. او وست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د جمعې په ورځ په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات 30 او کم نه کم 40، په بنو کې به زیات نه زیات 30 او کم نه کم 30، او په کوټه کې به زیات نه زیات 30 او کم نه کم 45 ډیګري سینټي ګریډ وي.
د یارانو مشال د لیکوالو، شاعرانو، خبریالانو، هنرمندانو، لوبغاړو او فلمی ستورو سره
ژوندې بندار
د یارانو مشال.
د یارانو مشال سره نجیب امیر او هدایت سلطانی ستاسو هر کله کوي. او لکه څنګه چې تاسو ته مو ویلي نن مو میلمه ده د کلی سیف الله خوږژبه شاعر امیر محمد لیکوال.
زه هم د یارانو مشال په خپرونه کې د نن خپرونه میلمه امیر لیکوال ته خره خلاص وایم. خپرونه ته خره غلې لیکوال صاحب.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
د یارانو مشال، د یارانو مشال پروګرام ټول اوریدونکو او د مشال رادیو کارکونکو ټول ته زمانه طرفه ډېر ډېر سلامونه.
مننه لیکوال صاحب، تاسو خو لطف کوئ موږ سره مو تاسو شاعری هم را رسېدلې ده، همدارنګه موږ سره تپوسونه هم دي او اوریدونکي به هم راضي په دې پروګرام کې. مننه درنه کوو چې وخت مو راکو په دې خبرونه کې را سره. ډیره مننه تاسو
هم، ډیره مننه،
نړۍ نړۍ مننه. نو ملګرو، مخکې تر دې چې د ګران میلمنه د تپوسونو لړۍ پیل کړو، په سر کې د امیر لیکوال په اړه لن معلومات چې زمونږ همکار په امیر ساحل تاسو ته لوستې دي دا ورو.
امیر محمد چې د امیر لیکوال په نوم په ادبي حلقو کې پیژندل کیږي د کلا سیف الله اوسیدونکی دی. نوموړي د 1948 زیږیز کال د اپریل پر 25مه نیټه نړۍ ته سترګې غړولې دي. د پلار نوم یې حاجي عبدالرحیم او په خټه سلیمان خیل دی. د ځوان له هنرونو، کلتور او ادب سره عین لوړکوالي بے دریغه مینه لرله. همدارنګه موسیقي هم تل د مینې په ټالونو زنګولې ده. دی وايي په 1994 زیږیز کال کې په ادبي بندارونو کې ناسته پاسته او شاعري پیل کړه او بیا دا لړۍ هیڅ کله ونش کېدله. دی یو له هغو ځوانو څخه دی چې راشه درشه او ادبي دوستي یې یوازې تر خپلې پلرنۍ سیمې محدوده نه ده پریښې. امیر لیکوال په لر او بر کې په ادبي ټولنو کې پیژندل کیږي. امیر لیکوال د کوټې له پوهنتونه په پښتو ادبیاتو کې ماسټري کړې ده او دا مهال په صحت محکمې کې رسمي وظیفه لري. نوموړی وایي یو وخت یې تصویرونه هم جوړول او موسیقي یې هم غږوله، خو اوس یې ټول پام شاعرۍ ته اړولی. ده په دې وروستیو کې خپله شعري ټولګه هم چاپ کړه چې توري بشي ستوري نومیږي. امیر لیکوال خپله دغه شعري ټولګه د آنلاین یا پرلیکه لوستونکو لپاره هم د ویب له لارې خپره کړې ده. دغه خوږه شاعري د هنرمندانو پام هم ځان ته اړولې ده. څو غزلې هنرمندانو د موسیقۍ سره وړاندې کړې دي. دا با استعداد ځوان نن د یارانو مشال میلمه دی. نو د نن خپرونه د امیر لیکوال په
نو په دې هیله چې اوریدونکو زمونږ د ګران میلمه په اړه لنډ معلومات تاسو اوریدلې وي، هدایت تاسو هم واورېده.
بلو مونږ هم
زمونږ د ګران میلمه سره آشنا شوې کنه.
بلو زمونږ ګران میلمه چې دا ډېر ښه شاعر ده، شاعر دی او د پښتونخوا ښه شاعرانو کې راځي. نور راځي چې
خبرې به ورسره وکړو کنه. امیر لیکوال صاحب، نو تاسو ورکه د په سر کې اوریدونکو ته دا ووایئ چې په کلاس فولا کې داسې ادبي جرګه ادبي ټولنه شته چې تاسو په اول ځل هلته ورغلي وای، هلته نور شاعران هم و، هغوی سره مو ناسته پاسته کړې او هغوی ستاسو په دې روزلو کې برخه اخیستې وي. د خپلې سیمې د ادبي هلو ځلو او ادبي جرګو په اړه که د مشال اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
بالکل، په کلاس افلا کې پاول ځل باندې چې وخت یو ټولنه مونږ پرانستل د پښتو ادبي ټولنې په نامه باندې. دا یو څه وخت پس تقریبا یو دوه درې کلونو دغه پس بیا یو بل تنظیم ورسره جوړ کړل شو چې د هېواد ادبیون په نامه باندې، او زه خپله دا وخت د هېواد ادبیون سره تړون لرم او په کلاس افلا کې ګڼ شمېر او اتیا شاوخوا کې به شاعران وي، او بیا چې زموږ دویم تحصیل دی تحصیل مسلم باغ، هغه کې به هم تقریبا د غوبره شاعران وي چې ټول سره راغونډ شي تر نیم سنه پورې رسېږي. او دی کوم چې دغه دی په نولس سوه اته نوي کې، په نولس سوه اته نوي کې د پښتو ادبي ټولنې له طرفه څخه زموږ ملګرو یو هغه ټیم یو تذکره چاپ کړله، او چې د روشان ستور په نامه باندې روشان ستور تذکره وه. هغه کې پنځه ویشت د کلاسیکلا د پنځه ویشت شاعرانو مختصره تعارف او د هغوی درې درې غزلې په کې شاملې وې. او هغه وخت کې یا کمپیوټر دومره خاص دغه نه و چې هر چا به کمپیوټر زده و یا به خود په کمپیوټر باندې لیکل کول. نو هغه وخت مجبورا لکه تاسو اورېدونکي په موږ کښې وویل چې ده ویلو چې زه ما کتابت هم کولو او پینټینګ هم کولو تصویرونه مې هم جوړولو، خو هغه وخت هغه کتاب د روشانه ستوري چې دی هغه ما په لاس باندې لیکلی وو او ډېر ګرانه کار و. بکر پیپر داسې یو وړوکی پلاسټیک غوندې کاغذ دی، بېخي دومره نری لکه پلاسټیک، یعنی ترانسپیرنت کاغذ دی، هغه باندې خط لیکل ډېر ګران کار و. بیا هغه ما لوی استاد زده کړی هم نه و، بس خپله مې لیکلی وو، خو هغه کتاب شو هغه وخت یو نوم یې پیدا کړو
مننه
تر اوسه پورې هغه په دې سیمه کښې په دې نامه باندې چلېږي. او دویم تنظیم کوم دی یوازې د بیون، او یواد ادبیون چې دی په دې کې تقریبا دا وخت یواد ادبیون دولس کتابونه چاپ کړي دي. دولس کتابونه
صاحب په دې به رڼا اچو، په دې به په دې هر څه به خبرې کوو. لیکوال صاحب دا راته ووایه چې تاسو څومره وخت کې راټولېږئ سره؟ هر هفته کښېنئ که په میاشت کې یو وارې؟
اصل دا چې پخوا به مخکې چې کوم اول ځل موږ دا ټولنې نه راتلو، نو موږ به په میاشتو کښې دوې ناشتې کولې، او کله به دویم دویم اتوار و دا چې ملګرو دا کار دغه څه بیا اولو 15 تاریخ دا اړ نه شي اول نه تاریخ او بیا 15 تاریخ دا به موږ ناشته کولو اوس په ناس کې یو ناشته کوو خو هغه بیا ښه ناشته کوو ملګري ټول پکې موجود دي دا فاده کې یو ملګری تقریبا یو انوان کښې دي چې نن به پر نثر غږېږو یعنې دوه ملګري پر نثر غږېږي په بله ناسته کښې بیا پر غزل غږېږي په بله کښې پر افسانه باندې په بله کښې پر ناول باندې داسې پر هر سند باندې موږ ناستې شوي دي
صحیح
لیکوال صاحب که تاسو راته ووایئ چې په جنوبي پښتونخوا کې د شاعري په وده کې ادبي غونډو مرسته کړې ده یا ویل کېږي چې امنیتي پر امنیت پر دغو غونډو کې اغېز کړی
په هر ځای چې کوم وخت د ملګرو د خلکو تګ را تګ سره نږدې وي ناستې وي نو هغه ښکاره خبره ده چې هغه به وده کوي نو په جنوبي پښتونخوا کې ادبي بانډارونو ادبي کمې میلې چې کېږي یعنې موږ سیمینار یا څېړن غونډې ورته وایو او یا مشاعرې کېږي او دا ډېر ښه اغېزه کوي پر دې علاقه او پر خلکو باندې ډېر ښه تاثر اچوي اوس په دې دا اوس څلورم اپریل دا اوس تېر شوی د مئی د اپریل څلورمه نیټه باندې
یو
ډېر وړوکی کلی دی مرغه زکریازي په دې کښې بېخي ډېر وړوکی کلی دي د غرونو په منځ کښې په دې کښې دومره غټه مشاعره وشوه چې بلکل په یو ښار کښې مشکله وه دا هومره مشاعره به وشي نو دا بلکل زه خو دا وایم چې دغه غونډې په داسې انازو کښې چې په کوم ځای کښې پښتو ویل کېږي نه د پښتو کتابونه نه شته په رسنیو کښې پښتو دومره زیاته نه ده خو بلکل دغه د شاعرانو ادیبانو کار دی او د دوی زحمت دی چې بیا یې هم خلکو دې ادب ته را اچولي دي خلک یې را پاسولي دي او هغه خپله پښتو هم لیکي هم یې وایي او هم هنرمندان په پښتو کښې غزلونه هم وایي او نظمونه هم پکښې وایي
امیر لیکوال که دې غونډو ته سړی وګوري واقعا تاسې د یوې غونډې اشاره وکړله چې په یو وړوکي کلي کې یو داسې مشاعره جوړه شي چې هلته په سلګونو خلک برخه اخلي خو په بل طرف که وګوري نو د پښتون لیکوال کتاب اوس هم نه خرڅېږي یا به یې ډلی کوي او یا به په ډېر کم تعداد کې اول خو 1500 یا 1000 ټوکه چاپ کېږي هغه هم بېرته داسې به یو لیکوال هم نه وي چې هغه کتاب دې خرڅ شي وه پیسې دې را واخلي او په هغې د بل کتاب چاپ کړي نو په خلکو د پښتو سره مینه هم ده خو بیا هم د پښتو کتاب نه خرڅېږي د دې علت تاسو په څه کې وینئ
د دې علت خو ما اول ځلې تاسو ته وویل چې که چېرته دلته پښتو رسمي وایه پښتو سرکاري ژبه وایه پښتو په دفترونو کښې استعمالېدلی نو بیا خو به ښکاره خبره وو چې دا د پښتو کتابونه د خلکو ضرورت خامخا به یې اخیستل اوس یوازې د پښتو کتاب تر ادیبانو او شاعرانو پورې محدوده دي هغه یې اخلي پخوا به داسې وو بلکل دا کتابونه به یو خو به شمېر به یا خو به 1500 زیات تر زیاته به تر 1000 کتابونه پورې به بیا د چاپ شمېر وو نو اوس په دې اوس دغه کښې بیا به خلکو ټولو شاعرانو ته بیا مفت ډالۍ کولی او بل یو خو دا غلط رواج هم وګرځېدي بیا به شاعرانو کتابونه اخیستلو نه که بیا څومره خو شاعر به سیاست به ویلې ما ته به مفت کتاب دغه کېږي ما تر ډېر ابه پورې په دې باندې کوشش وکړي چې کتاب چا ته مفت نه کړم ډالۍ خو یو څه پکښې بریالی شوم خو بیا هم هغه حالات خطای شو چې پر ما باندې اغېزمن شو یو څه کسانو ته م ډالۍ کړی هم دي د دې ما ټوله خبره دا شی ده اوس هغه ورځ دلته ما د ماشومانو لپاره یو کتاب اخیستی دا د اکسفورد یونیورسټي کورس دی د انګلیش میډیم لپاره دی بېخي ډېر وړوکی کتاب وو ټوټل 15 کښې هم نه وو اوس دا ضرورت ما به اخلي دا په 450 توکۍ دا یو کتاب بېخي وړوکی کتاب دا په 450 اوس د دې په مقابله کښې زما کتاب چې دی دا تقریبا ډېر غټ دی دا دې قیمت ما 200 روپۍ لیکلی دي اوس څه ملګري وایي چې دا ګرانه دي خو چې څه وخت ژبه رسنیو ته ورسېږي ژبه د خلکو ضرورت شي بیا به دا کتابونه هم خرڅېږي هم به یې خلک اخلي هم به شاعران په خپل کتاب باندې دویم کتاب بیا چاپوي
مننه ګرانه
نجیب جان راځئ چې اورېدونکو ته د ټلیفون شمیره ورکو او چې موږ سره اړیکه ونیسي.
بالکل اوریدونکو د ټلیفون شمیره واخلی او په دې شمیرو موږ ته زنګ ووایه او زموږ د ګران میلما امیر لیکوال نه تپوسونه وکړه.
مشال ریډیو ته ټلیفون وکړي
او موږ سره په ژوندیو پروګرامونو کې برخه واخلي.
زموږ د ټلیفون شمیره په دا ډول دی:
0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
موږ سره ولیکې
0800220033
او که انټرنیټ لرې نو کولای شې موږ سره د اسکایپ لاره هم اړیکه ټینګ کړې.
پته یې ده مشال رادیو.
نو هدایت د ټلیفون اعلان کو او ریدونکو را پیدا شول.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
وروره د کوم څه خبرې کې سنوبې کې وروره
د جنوبی پښتونخوا نایسه
سنوبې کې وروره نوم دې څه ده؟
امان ظهیر.
ښه وروره د زمونږ امیر لیکوال میلمه څخه څه پوښتنه لري؟
میلمه څخه دا پوښتنه لرم چې د ده د شاعرۍ تر اوسه پورې څو کتابونه چاپ شوي دي؟
سمه ده، بالکل دا تاسو په تیو کو بل تاسو خو نه لري ځای
څه پوښتنه بیا دا چې ته کوم کاکړی غاړي وهلې دي لیکلې دي د ده موسیقي سره هم تعلق سره کنه؟ سره
سمه ده ګرانه، بالکل دا تاسو به
تیو د ده په आवाज کې کبیا مشته سو کاکړی زمزمه کې خوري وشه خبري
تاسو په خپل زمزمه کوله شي کنه ځای څه؟ نو بستانه به وورو کنه یو دو کاکړی زمزمه که بیا به میلمه فرمایش وکړو.
زه درته زمزمه
کوم. او بالکل خوند به وکړي.
وی ما بنه وهې لمبه
یا به ټلیفون کټ کیږي او یا به زمزمه نشي کولی. فرمایش خو ډېر اسان وي. نو امیر لیکوال، د ستاسو د سیمې یو ځوان و، د کتاب په اړه یې پوښتنه کوله. همدا یو کتاب چاپ شوی ستاسو که نه؟
اصل خبره دا خو زما په شال افغان بهیر نومېدو ارنایي څخه. دا زما اول کتاب دی بهیر وروره. زما اول کتاب دی ستوري بچي ستوري. او کاکړی غاړي دا تر اوسه پورې ما نه جوړ کړی دي نه مې ویلي دي. خو دلته اکثر دی کلاسیفلاج دا په کاکړی غاړو باندې ډېره مشهوره ده. او دا چې دي د دې سیمې د دې ټولې سیمې د جنوبي پښتونخوا لکه د ژوب لورلایي ارنایي د دې خپل سیم چې دی هغه کاکړی غاړي دی. نو دا تقریبا هر ښځه چې د دې غاړو شاعره ده غاړه نیمه وښه له نیمه مشال دغه پورې باندې اعلان کار شو. نو کاکړی غاړ خو ما نه دي ویلي او نه مو په موسیقي کښې خپله داسې خپله اواز نه دی دغه کړي. صرف به کله کله به مو په ډېر پخوا هارمونیم یا دغه غږوله او دغه کړي مو نه دي.
امیر لیکوال، که اوریدونکو ته دا معلومات هم ورکړي، دې ته ولې کاکړۍ غاړې وایي؟ دا خو د جنوبي پښتونخوا په هره سیمه کې تقریبا د میرمنو لخوا، لکه ټپې چې پښتنو میرمنو ویلي همداسې کاکړۍ غاړې هم دغه سیمې پښتنو میرمنو ویلي. په هغې کې اسکزۍ میرمنې به هم وي، ناصرې به هم وي، دورانۍ به هم وي، خو چې کله کاکړۍ غاړه جوړه شوې یوازې کاکړۍ غاړه ورته وایي. د دې څه علت دی؟
د دې اصل علت دا دی. اوس پر دې باندې ډېر کتابونه هم لیکل شوي دي، په دې باندې ډېر خلکو خبرې هم کړې دي. او دا خدای چې ده لکه اوس ټپه چې ده، ټپه چې ده چې کوم په شمالي پښتونخوا کښې یا خیبر پښتونخوا کښې او په نور بیا داسې د کابل دغه جلال آباد په دې سیمو کښې ټپه ډېره مشهوره ده، هر سړی یې دغه کولی شي. نو په جنوبي پښتونخوا کښې او کومه لهجه چې د کاکړۍ غاړو کومه لهجه ده هغه کاکړۍ لهجه ده. کومه لهجه چې ده هغه کاکړۍ ده. او بل پدې بل حق دغه د او خلکو خو کتابونه مور باندې لیکلي دي ډېر څه باندې لیکلي خو دلته زموږ یو داسې تجربه ده دلته دا کومه کارنګۍ چې ورته وایي کارنګۍ کارنګۍ زموږ په دې سیمه کې چې حق ورته وایي دا که اوس یو سړی راشي زه و دې ته په دې کلاس کې لا کې سپینږیر کسان یعنی زیات عمر کسان هغه و ده ته ور ښکاره کولی شم چې هغه به کارنګۍ غږوي کارنګۍ به غږوي او له هغه سره به کاکړۍ خاړي دې د کاکړۍ راوړو بغیر له کارنګۍ سره بل هېڅ هم نه ویل کېږي یو خدا دې بل دغه په زیاتو کومو سیمو کښې کاکړ کاکړان اوسېږي په هغه سیمو کښې دغه غاړې ډېرې دي بلکې دا یو څوک پېکېټ چې وکړي اوس سیمو ته ولاړ شو زه به تا ته سپین ژیری سړی بلکل ته به هر سړی چې راځي زه به ورته ووایم یو نقشه به ورته کښېږدم د کلاس اصلاح دلېنې فا زه د کلاس اصلاح خبره ورته کوم دوی به ما ته وایي دا پلانۍ کلی دي په دې به نښان وکړي دا پلانۍ کلی دی یو په جنوب کښې دی یو په مشرق کښې دی یو په هغه کلی کښې دی زه به اوزه مخکې به ورته وایم هم نه هلته به زه ډایرکټ خلکو را وباسم له هغه ځای نه به هغه به دوی و دوی ته پېنځو شپېته تر سلو پورې به د دوی کاکړۍ غاړې زدی وي او زه دا وایم چې په دې نورو سیمو کښې به داسې نه وي
سمه ده لیکوال صاحب د لیکوال صاحب په پښتو شاعري کښې د غزل شاعري ډېره ده وجه یې څه کېدای شي
شاعري ته د خلکو اکثر هم دی په پښتو کښې شاعري بېخي زیاته ویل شوې ده خو زما دا خیال د دې علت هم دا دی چې خلکو شاعري خوښه کړې ده او خلک یې چې کوم خپل خیالات دي هغه په شاعري کښې څه څرګندولی شي اوس زموږ په دې سیمه کښې ګوره غزل دومره تر اوسه پورې لا خپل ځان ودې ته نه دی رسولی چې زه د غزلې په ذریعه د خلکو سره خپل فکر شریک کړم اوس دا ملګری نه وو حالانکې د ارنایي وو ارنایي ډېر لرې دی له دې کلاس اصلاح نه خو بیا هم د غزل غوښتنه نه وکړه ده د کاکړۍ غاړې غوښتنه وکړه ولې کاکړۍ غاړه یو ولسي سنف وو
امیر بخښنه غواړو ستاسو یو اورېدونکی دی د دوی طرف ته ورځو ګورو چې څوک مو یادوي السلام علیکم
وعلیکم السلام امیر لالا تا ته اورېدونکو ته دې سلام کوم په دواړو لاسو
مننه ستړی مشې
څنګه یو امیر لالا ښه یو
مننه قربان څه تپوس لرې
امیر لالا یو به تپوس ورنه وکړم یوه به غوښتنه ورنه وکړم
ښه
او تپوس خو مې دا ده امیر لالا که نن سبا شاعران مو ګورو که نه ټول په شعر په غزل باندې کار کوي د چربیت او څلوریزه هایکو دا وینې نه لیکي ټپې که نه غوښتنه مې دا که یو ښایسته غزل را ته ووایي
سمه ده ته عمران ملنګ یې که نه
جی امیر لالا عمران ملنګ یم
زه سمه ده ګرانه بس دا تپوس به ته وکړو امیر لیکوال صاحب مخکې زما همکار هم همدې خبرې ته اشاره وکړه چې غزل زیات لیکل کېږي او د دې علت څه دی او داسې خو به نه چې د غزل دا مقبولیت چې دی د دې زیاتوالی چې دی د دې زیات نفوس چې دی دا نور صنفونه چې دي د شاعرۍ لکه د چاربیتې لکه د نظم هغه به پیکه کړي تت په کې
اصل خبره دا ده چې چاربیتې کوم چې دی دا نور دغه ما در ته دا بیا هم په ولسي ادب کښې را ځي غزل چې دی غزل زیات خلک په دې وجه لري چې په غزل کښې هنر په کښې څرګندېږي او فکر ډېر ښه په کښې سړی څرګندولی شي او ورسره سره لکه اوس چې چاربیتې د نظم دی دا خو تر یو عنوان لاندې وي او غزل په یوه غزل کښې ته بلا خبرې کولی شي ډېر خبرې پکښې کولی شي لکه د غزل شپږ یا اووه بیتونه دي د هر بیت و خپل ځان ته بېل بېل معنا وي او بېل بېل رنګ لري
تاسو راسره اوسئ لیکوال صاحب او ستاسو یو شعر دی سندریز شوی دی دا به هم واورو او بیا به هغه نه پس بېرته راشو تاسو سره به خبرې کړو صحیح ده راځئ ملګرو دا سندره اورو شاعر یې زموږ ګران میلمه امیر لیکوال صاحب دی
۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶ رکیبتا سر بخام خواستار بسما رکیبتا سر بخام خواستار بسما برتا مجبوری ما پتا بندی او کار بسما برتا مجبوری ما پتا بندی او کار بسما رکیبتا سر بخام خواستار بسما رکیبتا سر بخام خواستار بسما
مجبوریم په تا باندې یو کار باسم غزل ما اوریدو هدایت تواز دو پیژند نو سوکو
راځي چې د میلمنو پښتنو په
بالکل لیکوال صاحب نه به تاسو کو چې دا خستا آواز د چاو
دا رحمت سرشار رحمت واکر رحمت واکر نومیږي د کلاس
برغاړي رحمت واکر صحیح او دا خو رحمت سرشار نه دی هغه بل ده کنه
او رحمت سرشار بول دی دوه مغزل چې راغه کچې تاسو وغه ونه غدر رحمت سرشار دا رحمت واقف دی
bale نو تاسو د سیمې د شاعرانو په اړه کوریدونکو ته معلومات ورکې تاسو خو مونږ خبرې غو تاسو په خبر تم زې کې د افغانستان ته بم تلیاسته په دا غزې په ادبی جرګو کې ناسته پاسته کوي دغه سه د نور ځوانان هم چې د تاسو د سیمې یا سندرغاړي یا شاعران یا نثر چې لیکي د نور سیمو سره د تګ را تګ ورته سمره آسان دی زیرا زی دوی د خپل سیمې نه بهر هم خلک پیژنې کنه پیژنې کدا سه پټ غمی و سمشتال ته چې رابر سره کول غواړي او غی ته نه میډیا رسیدلې دا نه دی خپل د غربت لواجی یا د ډیرو ستونزو لواجی وخت نه پیدا کړی چې نور سیمو ته لاړ شي او دا سیمې خلک هم د دوی د غفن نه متاثر شي
بالکل دلته ډیر داسې ملګري شته چې هغه خپل تروسه پورې تر دې خپل علاقې نه دي وتلې او ډېر داسې ملګري هم شته دي چې هغو شاعري شروع کړې ده بیا په منځ کې برته پرېښې ده نو بالکل موږ له بیا هم داسې کله تګ راتګ کوو تر یو ځای پورې ولاړ ته راسو خو ما درته وویل چې هغه هم خبره ده چې دلته رسنۍ چې دي هغه کوم د دې ځای علاقایي او په دې ملک کې چې کومې دننه رسنۍ چې دي هغه و شاعران ته دومره اهمیت نه ورکوي اوس زما کتاب چې چاپ شوی دی په دې خپله علاقه کښې شاوخوا تر اوسه پورې زما سره مرکه نه ده شوې او تاسو له هغه ځای نه زما سره مرکه کوئ او بالکل موږ به تاسو ته هغه خلک هم در په ګوته کوو در دغه کوو دی چې هغوی تر اوسه پورې څوک نه پېژني ډېر ښه شه ډېر ډېر قابله شاعران د پکې شته لکه اوس دلته یو زموږ یو ملګری دی چې موږ ټول بابا ایمت ورته وایو عبدالقادر مجرم هغه د خپو په ګوتو باندې د پښو په ګوتو کمپیوټر کوي او تقریبا دا وخت کې ډېر کتابونه د نورو شاعرانو چاپ کړي دي او دولس کتابونه ترې دي خپلې کمپوز کړي دي
بالکل هغوی سره مونږ څو موده مخکې هغه مو میلمه کړی په دې پروګرام کې عبدالقادر مجرم صاحب ډېر خوږ ژبه شاعر ډېر ښه لیکوال ډېر باهمته انسان چې د پژوند کې د وی حادثې سره هم مخ شو خو د خپل همت بیانلو دو اوس هم د پخو په ګوتو د کمپوزینګ کوي
او خوش او یو خبره ده خوشبختانه هغه زما خو سرم دی
ها 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 ډېر ښه نو بس د خو نورم خبره ده ته خو زمونږ نورم خبر شوې
دا کوم کتاب کې ده دا کوم کتاب تورې بشي تورې
bale
دا هم ما عبدالقادر مجرم صاحب ته ډالۍ ما عبدالقادر مجرم صاحب ته ډالۍ کړې دي هغه هر وخت خدمت کړې دي په زخمي وجود باندې په ماتو وزرونو یې د پښتو ژبې خدمت کړې دي نو په دې وجه باندې ما دا کتاب هغوی ته ډالۍ کړې دي
لیکوال صاحب کداس نن سبا وګوره په د انټرنیټ لالارې ډېر شعرونه چاپیږي او کتابونه د کتابونو چاپول کم شوی ده ستاسو په فکر پښتو شاعري له انټرنیټ سره ښه شوی که نه اوس هر څوک خپل شعر خپروي او شاعري زیات شوی
او بالکل اصل خبره دا ده چې په انټرنیټ هم داسې دی لکه اوس زموږ ژوند کښې دی لکه اوس یو ښار دی یو کلی دی دا بالکل انټرنیټ داسې دی په هغه کښې هر قسم هر رنګه خلک دي په دې کښې شاعران ښه شاعران هم وي چې هغه د شعر کوم وزن دی د شعر چې کوم قانون دی د شعر چې کوم طریقه کار دی هغه مطابق ردیف دی قافیه د سیلاب دی دا هغه مطابق غزلونه لیکي او نظمونه لیکي دا شاعران هم پکې شته خو بالکل اساس خبر ده دا خلک هم پکې شته چې هسې بس لګیا وي پکې خو ورسره دغه دی چې پښتو ژبې له دې سره د انټرنیټ سره ډېره وده کړې ده ولې که څوک بالکل شاعري صحیح نه وي غزل سمه نه وي لیکي خو یې په پښتو کښې
لیکوال صاحب په انټرنیټ کې مهرباني په انټرنیټ کې چې مونږ ګورو تاسې پام وکړئ ورته دا کتاب چې چاپ کیږي پښتو کتاب به ښایي چې ډېر ښه کتاب هم وي ټول کتابونه ښه دي خو د 2000 تعداد نه به زیات نه چاپیږي او هغه هم چاته نه رسیږي خو که انټرنیټ کې تاسو سره ملګری وي په یو ساعت کې که تاسو یو غزل کېدی مثلا په د 10000 نه زیات خلک به په یو وخت کې وګوري نو کومه لاره ښه ده چې سړی د کتاب چاپ کړي که نه خپله شاعري دې په انټرنیټ باندې خپره کړي
دواړه کارونه په دې وجه چې کتاب او غزل اوس په اول ځل چې د پښتو اول نظم لیکل شوی دی یا اوله غزل لیکل شوی دا یو سړی دی خو په زرګونو غزلو پس هم د هغه یوه غزل تر اوسه پورې چلېږي مطلب دا دی هغه په کتابي شکل کښې د لیک په شکل کښې وه په آرد کښې کوم چې موږ آرد ورته وایي په آرد کښې به هم وي په ساوت کښې به هم وي یعنې د کتاب په شکل کښې به هم وي په انټرنیټ به هم وي او دا ستاسو بالکل ډېره ښه خبره وکړه چې په انټرنیټ باندې یو شاعر له هغه سره 15000 کسان په فیسبوک باندې ایډ وي او داسې په نورو دغه باندې هم ورسره ایډ وي نو په یو وخت کې د غزل پنځه زره کسان ویني پنځه سوه کسانو ته ته دا کتاب نه شي ورسولی دواړه خوا ته یو ستا زما کتاب په نیټ باندې هم شته په لما سره په لاس موجود هم شته
نو دا مو ښه کړی چې د په نت باندې مو هم د خپل کتاب آنلاین خپور کړی ځکه مونږ دلته په پراګ کې وکتو دغسې بهر چې کوم مسافر اوسیږي هغوی ته هم ستاسو شاعري ورسېده نو لیکوال صاحب که ستاسو رضا وي او هدایت ستا هم خوښه وي که نه نو داسې کوو د مونږ همکار منور شاه د لیکوال صاحب یو غزل ډکلمه کړې دا به واورو راځئ ملګرو
ترینه بچ دې ستا گریوان او ستا امیل شي په مرمیو دې زما سینه غلبیل شي زه خو وایم چې مدام برا سره وي خو د غم په وخت ملګری رانه بیل شي د هغه چراغ په شان زما قسمت هم د وصال په شپه په دکې ختم تیل شي راتوای مبارک شاه مونږ آزاد شو چرا نوې کله میاشته د اپریل شي شاعری هم عجیبه شه د لیکواله ډیر اثر لوړی شاعران هم پکې خکیل شي
منور شاه تاسو ته د امیر لیکوال شعر لستو او هدایت مل مسر لکه چې مونږ غړي کش کېدل کنه
او ورش لکه چې غړي کش کېدل
نو مونږ به کوشش کوو چې دا غوي سره مونږ غړي کا بیا ټینګ شي خو دا غوي یو شعر مسر ده خ دا غو مل مسر د مونږ غړي کا بیا ټینګ شو د دوی یو شعر ده پکې نفاق راشي د رونو ترمنز کر کر راشي د کور خبره چې د کلی تر ملک راشي لکه ناکام مین اوس هم په دې تمایما وایم چې نن به ملاقات لره نازک راشي مونږ که هر څه کوو خدای به پکې کار نه لري داسې سړی خو د محفل لره بې شکه راشي زما او ستا تر منځ د دومره بلتون هم نه راځي مننه اسحاق خانه زما او ستا تر منځ د دومره بلتون هم نه راځي لکه د لمر او د سپوږمۍ تر منځ چې ځمکه راشي کله چې زه له خوبه وټوخم یا وغږیږم ناروغه مور مې پر انځور وجود چابکه راشي لیکواله کار کوه ژوند خو له یارانو سره لیکواله کار کوه او ژوند خو له یارانو سره خانده مجلس کوه بیا دغه وخت ولکه راشي پکې نفاق راشي د رونو تر منځ کرکه راشي د کور خبره چې د کلی تر ملکه راشي د امیر لیکوال یو ښایسته غزل وه او اسحاق خان نه مې مننه ځکه وکړه چې دوی په هغه لایف پروګرام کې ورته موسیقي چېرته نه بیکګراؤنډ دپاره برابره کړه هدایت مېلمانه څه تپوس لرې
لیکوال صاحب تاسو په سیمه کې که تاسو ته وایم که په سیمه کې کوم ریادو شته چې تاسو اورئ هلته یا تاسو خپله کوم شعر هلته ورته ولیږي چې نشر کړي
مخکې دلته کوم د کوټې سنټر چې و د کوټې ریډیو چې وه دغه ویو ډېر زیات و تر دې کلاس اتلا پورې او تر ډېرو سیمو پورې رسېدل اوس یې بالکل ویل تر دې ځای پورې رارسي نه موږ له ریډیو څخه پول ویرومه یو هغه مشالو ډیوه و دا خو اورو خو د کوټې ریډیو نسو اورېدلی
امیر جان دا پیښور کې چې سړی ګوري په دې چارسده کې په دې ملکنډ کې په سوابۍ کې هلته اف ایم رادیو سټیشنې وړې وړې جوړې شوي خو د هماغه سیمې دپاره یې د هغه ضلې دپاره یې او ډېر زیات بوختوونکي خپرونې لري شعرونه هم پکې خلک لولي همدارنګه نور پروګرامونه هم وي نو ستاسو په سیمه کې په کلاسې په لا کې په شاوخوا سیمو کې دا د اف ام رادیو غانو رواج نشته، هلته چا نه دی جوړ کړی؟
تر اوسه پورې خو دلته اف ام رادیوګانې نشته. او بالکل
سمه ده. نو ورزو د اوریدونکو طرف ته کدا شیبه سوکرا سره وی او د ګران ملمنا سره پوس لري. السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. څنګه ورور سنو میګه لکم زه خبرې کی ورور؟
مننه نجیب امیر صاحب، شوردین بیٹنای لخلې کوټه نظر سره ما
خراغ لاس ورور په دې خبرونه کې لازمنګ بیلبنه سره پښتنه لري ورور
د بیٹنی صاحب د ټلیفون لیکل ودل د فکر کومه خو خدای چې ګران ملما د ټلیفون لیکنه د لیدل بل دوست په نوبت ورکو. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. خیر جوړې بروبارې؟
مننه
ورور. څنو میګي ورور؟
سمو
زمونږ آواز اورې ورور جانا؟ لکه چې ریډیو لګولې ده ځکه زمونږ غږ سمه باندې نه اورې کنه. ښه نو دی به کټ کو دغه بل لاین کې وګوره چې څوک را سره دی. السلام علیکم، په خیر راغلی.
وعلیکم السلام. نجیب امیر ته سلامونه وایي.
ورور څه نومېږي؟
خانزاده یم، له ایران نه.
ښه، ډېر ښه ورور. زمونږ له میلمنه څه پوښتنه لري؟
هغه د میلمنه خو مې دا پوښتنه ده چې ما ته کې مسافرۍ په باره کې شعر ووایو، ډېر خوند به وکړي.
خرچه به پرې راځي نو خانزاده خرچه به پیرازی نو ته فرمایش که
او بس خسر پیرازی نو
دیر زیادت مننه. او امیر لیکوال صاحب، که اوریدون کو تا ممکنه ده ستاسو پا غک که یو غزل د خبرونه په دی برخه که واورو؟ زب خپل تخنیکی هم کارتویم که موسیقی هم شاعت برابر اکرشوا. تاسو رسشتا ده کما شایری اوس خپله؟ موسیقی به مرتب برابر کو، مهربانی.
لیکوال خود به پکې ژوند د مسافر تیروم، لیکوال خود به پکې ژوند د مسافر تیروم، په داسې کلي کې چې کور نه لرم، کور نه لرم. اوس که مجبوره یم ستا د بدو زور نه لرم، داسې هم نه ده چې ارزښت نه لرم، کور نه لرم. ډېر ارمانونه مې د زړه په اجره کې شخ کړل، ډېر ارمانونه مې د زړه په اجره کې شخ کړل. اوس امیدونه د ژوندون په نړۍ نور نه لرم، غربت یو داسې انتها ته رسولی یم. اوس غربت یو داسې انتها ته رسولی یم. اوس که ضرورت مې شي پنځه روپۍ پر کور نه لرم، وطن مې وران کړ. کوم یو ظلم دی چې ومې نه کړ؟ وطن مې وران کړ. کوم یو ظلم دی چې ومې نه کړ؟ بیا هم دا ولرم چې دا پر لمن پور نه لرم. لا پی وهم چې ما دلی او اصفهان نیولی، لا پی وهم چې ما دلی او اصفهان نیولی. که رښتیا ووایم اوس هم زور بلاور نه لرم. لیکواله خود به پکې ژوند د مسافر تېروم. خانزاده وروره واوره، لیکواله خود به پکې ژوند د مسافر تېروم، په داسې کلي کې چې کور نه لرم، کور نه لرم.
دا شعر دی خانزاده ته چې په ایران کې دی، همدارنګه ټولو مسافرو ته چې دا شیبه د مشال راډیو اوري او دا شیبه د امیر لیکوال غږ اوري، هغوی ته دې ډالۍ وي. ډېره مننه چې زموږ فرمایش ته ومانه او موږ ته دې خپل شعر په خپل ښایسته غږ کې واورو. لیکوال صاحب، من اوریدونکو طرف ته بیا هم ورزو ګورو چې دا شی به څوک را سره ده.
الو
سلام علیکم ورورا.
وعلیکم السلام. څنګه خیر؟
شکر ورورا. تاسو څنګه سي؟
بالکل خیر. تاسو خیر؟
د ورورا سره میږي ته
نور قاسم.
نور قاسم ورورا د کوم ځای خبرې کې؟
دوه بنا
خاور ورورا د زمنګ میلمنه سره پښتنه لري.
بس تا ته نجیب الدین سلامونه.
وعلیکم السلام.
تاسو مېلمه ته سلام وایئ.
کور ودان او تاسو سم کا ګرانه
دا مېلمانه مې دا تاسو څه کې دای د شاعری چې کومه دا داسې څه چا سره مینه کوي دا چې کدا څه وجه سره شاعر شي
کنه؟ بالکل زیاده تاسو وکړو ډیره مننه. او بس مونږ هم خو تم د ځان ډیر خیال ساتخه په مخارخه. لیکوال سه په ولس کې ولې داسې مشهور شوی دا چې سوک چې پچا ماین شي نو بیا له شیر لیکي ولې عام سړې شیر نه شي لیکلې؟ تاسو پچا ماین شي وي
دا خبر خدا خو ار وخت کله هم یو ځای کافر مرکبي یا څه خبره یا شاعران یو ځای ناس د دې نور خلګو دا څوک دې دا تاسو ورني چې دا نو خامخا چې شاعری کې نو هغه ما یې شوی دی. بالکل مینا خو شته دی او مینا خو شتون لري په ټولنه کې خو د مینې مطلب دا نه دی چې هغه به خامخا ستا تر یو کسه پورې مې دودوي. دا مینه له هر چا سره کېدی شي. دا مینه له خاورې سره کېدی شي. دا مینه له وطن سره کېدی شي. دا مینه له یو ډېر نږدې ملګري سره کېدی شي. نو مینه خو په هر انسان کې مینه خپل ځای لري او زه خو دا وایم که چېرې مینه نه وي نو دا انسانیت به له منځه ځي.
بالکل خدای پاک دې وکړي چې دا مینه دې وي. د مینې په سر خو دنیا آباده ده لیکوال صاحب.
بالکل بالکل مینه نه وي او د مینې سره به ښکاره خبره ده. خلوص هم بیا راځي چې خلوص او مینه پر یو ځای شي سره نو انسانیت د انسانیت جوړښت په مینه باندې کېږي. نو کېدای شي د ځینې ځینې شاعرانو په دغه کې خپل یار ملګری یا کوم چې په غزل کې موږ ورته وایي له ښځو سره خبرې کولو ته وایي مشوره شوې داسې ده او هغه بالکل کېدای شي. لیکن نور قاسم صاحب و که څه منېدو ما خاص نوم نه ولیکي خو هغه ته زه دا وایم چې کېدای شي ډېر خلکو مینه هم کړي خو زما شاعري
سما دا ګرانا ورزو د بل اوریدونکو سره خبرې کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستړی مشه
جوړې
مننه. څوک خبرې کوې؟ ښه بالکل به درته وایو. ښه نوم دې څه دی؟ ریڈیو تا بھائی اور واچو خوستا نامہ بم اور واچو اس تسن میں گے خا دے لاڑو کنا پخپلا مخ باندې دے خوریر خسړ مون وسره گپ لگاول شو یو بل اوریدون کې هم را سره د دوی طرف ته ورزو. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. انعام الله خبرې کوم لکه مروت نه
ستړی مشه. انعام الله صاحب
الله دې همیشه خوشحال لره. د ګران میلمنه مې دوه لنډې پښتنې دي.
ها
یو پښتنه مې دادا جی چې چیرته موږ د شعر او ادب پروګرام ارونو عوام دا ګیله کوي چې معیار چې دا خراب شوی دا معیار باندې کمپرومایز کوي. نو که په دې رڼا واچي چې دا معیار څه ته وایي؟ یعنی معیار څه ده؟ او بله پوښتنه مې دا ده چې موږ په لکه مروت چې ډېر لوی کوسلي درانه درانه شاعران دي لکه افغار بخاري دا دیوانه شاعر دا او تبسم مروت دا نور ډېر تر اوسه پورې موږ دا یو ګیله ده چې اوسه پورې موږ له کیمروت په شاعرانو باندې داسې پروګرام نه اوس نو په دې باندې چې تاسو غور وکوي حرام
نه نه بالکل نه نه بالکل ستاسو حق دی او ستاسو په سیمه کې رښتیا خبره ده. لیکوال صاحب هم پیژنې ډیر ښه شاعران شته دی خاص کر عمر دراز مروت شیرونه خو مونږه وخت وایو دا وی سره بم رابطه کوي. نام الله صاحب ستاسو ګیله افغار بخاري صاحب ډیر مشهور دی. ها ها
د افغار بخاري د جی یقینا نو تبسم مروت او دیوانه شاعر د تجوری ورنودا که تاسو جی دی باندې یو پروګرام وکم ور تاسو ډیر مننه.
ولې نه بخی د از مادر سره واده د پلنډو شپو کې له خیره خای نه مناسب ته تاسو وکړه که یو یو کومک بلم کې چې د زمونږ کوم پیغام سپتون کې ماشین ته یو پیغام پرې دی چې په هغه کې دوی د ټلیفون شمیرې هم وي، یا به مونږ دلته نه خپل هم پیدا کړو. مردراز مروت صاحب سره به اړیکه ټینګه کړو او ستاسو د سیمې د لیکوالو شاعرانو سره به خامخا اړیکه ټینګه کړو.
پروډیوسر ته زه نمبر ورکوم نو زه به ورته پای ورکوم. جی
ولې نه، دا اوس چې تیمه بندوه زمونږ همکار به تاسو سره خبرې وکړي، ته ته ورته خپل شمیره ورکړه. صحیح دی نه ملا صاحب؟
ډیره مننه، ډیره مننه.
کور ودانې نه ملا صاحب. لیکوال صاحب، د دې ملګري پوښتنه دا وه چې وای چې معیار څه شی دی. وای زه اورم چې د شعر معیار غورځېدلی، سندرې معیار غورځېدلی، د ادبي پروګرام معیار غورځېدلی، معیار څه ته وایي؟
معیار ودی شي ته وایي. نامنا صاحب غوږ وي، یو خو دا وایي چې زمونږ د لکه مروت ډېر مشهوره شاعران دي، لکه افګار بخاري دی، د ځینې نور یاد کو، خو مردراز مروت یې پکې یاد نه کو. نو افګار خو موږ پېژنو، مردراز پېژنو، دا ډېر مشهوره خلک دي. دا خو بالکل ډېر رسېدلي خلک دي، د ډېر وخت خلک دي. نو کوم دې چې ویل چې په شعر او ادب کې معیار ورته ته وایي، د معیار مطلب دا دی چې د هر کار دپاره، د انساني جوړښت، د کور، د ژوند، د هر شي دپاره خپل نظم و ضبط وي، یو قاعده وي، یو طریقه کار وي، چوکاټ وي. په هغه چوکاټ کې به دننه هغه کار کوي. لکه څوک چې موټر که څوک چلوي، د هغه به موټر بېزده وي، له هغه سره به د موټر لایسنس وي، هغه به په دې خبر وي زه په دې خوا ګرځم، دا اشاره به لګوم، په دې وخت کې به دا کوم. مطلب دا دی که څوک کمپیوټر پوهي، هغه سره به د کمپیوټر پوهنه وي، او دغه به خپل اصول وي. هغه اصول ته، هغه اصول نظم و ضبط، دغو ته معیار ویل کېږي. دغو له معیاره که کوم شی ولویږي او هغه بیا غیر معیاري شي، نو هغه معیار واقعي په ډېر ځای کې پکار دی چې د معیار خیال وساتل شي.
مننه لیکوال صاحب، زموږ وخت پای ته ورسېده. دومره وخت لرو چې په اخره کې ستاسو یو بل غزل دی، د رحمت سرشار په آواز، دا به اورېدونکو ته وړاندې کوو. کور ودانې درته وایو. د الله په امان.
خدا حافظ. په مخه شه.
مننه. نو ګران اورېدونکو، نجیب عامر او هدایت سلطانی ته اجازه ورکړئ او تاسو د رحمت سرشار په آواز د غزل اورئ.
چې زما اوښکې سچې دلې او تا نه ژړل.